بیا هم د ازادي رادیو لالار اس ما فرشته سحق سلامونه ومنه په تخنیکی چارو کې قدر جلال او فرسر همکاري کوي پایل کو د دې سات په خبرونو د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو یوې ډلې چې ځان د افغانستان اسلامي جمهوریت د سیاسي او قونسلي استازولیو د همغږي شورا بولي د هغو راپورونو په اړه چې وایي د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو د هیواد ته وختونکي ګڼ شمېر افغانان وژل شوي خواشیني ښودلې ده. دا شورا چې په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت د سیاسي استازولیو مشران پکې راټول شوي تېره شپه په یو اعلامیه کې وویل افغان پناه غوښتونکي په افغانستان کې د موجودو ګواښونو له کبله په بهر کې د خوندي ژوند په لټه له خطرناکو سرحدونو د وختو هڅه کوي چې د دوی په وړاندې زور زیاتی له هر ډول دینی لارښوونو د ګاونډیتوب له ارزښتونو او له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې د سیاسي او قونسلي استازولیو د همغږي شورا د وروستیو پیښې د هر اړخیز څیړنې غوښتنه کړې ده. دا جوزجان بلخ پر لوی لاره پر یو ترافیکی پیښه کې د یو تن د مړینې او یو لسو تنو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د جوزجان د امنیتي قومندان لپاره د طالبانو ویان عبدالستار حلیمی کورنۍ او رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون مازیګر هغه وخت وشوه چې یو موټر د ډیر سرعت له امله له یوې رکشا سره وجنګېده. د په وینا پیښه د خانقاه ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. د ټپیانو وضعیت په باب څه نه دی ویل شوي، خو د سړکونو خرابوالی د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بی احتیاطی په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د لبنان دولتي رسنۍ وایي پر ختیځ ښارګوټي بقا د اسرائیل په تازه حمله کې څلور کسان وژل شوي چې یو ښاروال دی. په دې حمله کې نن یوه ودانۍ په نښه شوې ده او د راپور له مخې په څلور کسان پکې وژل شوي چې د سحمر ښارګوټي ښاروال حیدر شاهنام هم پکې شامل دی. لکه چې څه باندې کال مخکې په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوې، اسرائیل تقریبا هر ورځ د لبنان له حزب الله ډلې سره ډزې تبادله کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وویل په لبنان کې لبنان او غزه کې د اسرائیل بریدونه ایران دې ته اړ ایستای دی چې مشروع ګامونه پورته کړي. او د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان د شنبه په ورځ په استانبول کې د خپل ایرانی سیال عباس رخچی سره په کتنه کې ویل د اسرائیل تهاجمانه دریز ایران دې ته اړ کړ چې د په وینا مشروع ګامونه پورته کړي. هغه وویل چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په دوامداره توګه په سیمه کې نوې جبهې انیزی او هڅه کوي چې ایران د جګړې ته داخل کړي. عراق چې د جمعې په ورځ په استانبول کې د جنوبي قفقاز د هیوادونو په غونډه کې برخه اخیستې وو، وی ویل چې د لبنان په لبنان کې مخ په زیاتېدونکو کړکیچ ډیر د اندېښنې وړ دی. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرائیل شاوخوا 200 توغندي ویشتل او دا کار یې د حزب الله ډلې د مشر حسن نصرالله او د حماس ډلې د سیاسي مشر اسماعیل هنیه د وژنو په عکس العمل کې وو. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل ځواکونو نن سهار وختي د دغه قلمرو په شمالي ښار بیت الاحیا کې یو انډونیزیایي روغتون کلابند کړی او د توپونو ډزې ورباندې کړي دي. د دغه روغتون مشر مراوان سلطان ویلي د اسرائیل ټانګونه دغه روغتون په بشپړ ډول محاصره کړی، برېښنایي ورباندې بند کړی او د روغتون دویم منزل د توپونو په مرمیو ویشتل شوی دی. بلخوا د غزې روغتیایي وزارت وایي چې اسرائیل د روغتون پورتنۍ پوړونه په نښه کړي او زیاته کړې ده چې هلته د روغتیایي کارکوونکو ترڅنګ څلوېښت نور ناروغان او ټپیان هم موجود وو. اسرائیل د میاشتې په پیل کې د غزې په شمال کې نوي پوځي عملیات پیل کړي او ویل چې په دغو عملیاتو کې د حماس جګړه مار په نښه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي ډله ګڼي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جان نوویل باروت نن شنبه په دوه ورځني سفر د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسید. دا سفر داسې مال کېږي چې فرانسې د اوکراین د ثابت ملاتړ ډاډ ورکړی دی. باروت په داسې کې کیف ته ورسید چې پر دغه ښار د روسیې د بی پیلوټ الوتکو د حملو خبرداری هم خپور شوی و. دی به په سبا په دغه ښار کې وی او له خپل اوکراینی سیال اندری سیبا سره وګوري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرونه وخت پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر لیکلی چې د دې سفر هدف د دې څرګندول دی چې فرانسه به له هیڅ بحرانه شاته نه شي او دا چې اوکراین د خوړو او انرژي په ګډون زموږ د لوی وچې د امنیت په معنا. ژان نوویل باروت مخکې هم ویلي وو چې د هغو اوکراینی ماشومانو پر برخلیک به هم خبرې وکړي چې د روسیې لخوا اختطاف شوي دي. قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو لاله زمونږ خبري مجله ته غوښیست. د مجلې د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایران پوله ساتونکو له لورې د ګڼو افغانانو په وجنې د طالبانو حکومت سویلی
تروس پر دې مورد باندې هغه د کومو هیات چې تللی و د هغو نتیجې د کار نه دی راغلی.
د اسرائیل حکومت وایي نن شنبه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور په خوا یوه بی پیلوټ الوتکه توغول شوې ده. په دې اړه راپور لرو. تر څنګ یې دا به هم واورئ چې په خوست ولایت کې د دوو کورنیو ترمنځ یا د دوو قومونو ترمنځ د شخړې مسله حل شوې ده.
دا د علاقام سپینګیری مشرون عالمون مشرون ورکماکی دا ور وبالو مړی کړو. نن دغه د خدای رخصان د دایر غړي دي مصران وسیو وږې مصره ګاډي کړلې.
په روانه کې نور راپورونه هم شته. راسره مل اوسئ.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایرانی پوله ساتلو لورې د غنو افغانانو د وژنې د تا پاړه خبرګونونه مخ پر پراخېدو دي. د افغانستان د ډیپلوماټیکي او کنسولي چارو د همغږي شورا دغه پیخه غندلې او د هر اړخیز سیاړونو غوښتنې کړې ده. خو د طالبان حکومت بیا وایي چې کڅه هم تر اوسه یې په دې اړه کره شواهد نه دي موندلې خو خپل پلاټونو ته دوام ورکوي. نور جزئیات فیروز عزیزی راکوي.
د ایرانی پولیساتو لخوا د ایران او پاکستان پر پوله د غنو افغانانو د وزلو او ټپي کولو په اړه د راپورونو خبرېدو د څلور ورځو په تیریدو سره لا هم په دې اړه کره جزئیات نه دي خبره شوي. د طالبانو حکومت وایي چې لا هم په دې اړه د دوی پلټنې دوام لري. ازادي راډیو ته د سه شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد پر رسیدلي غږ کې ویلي
تر اوسه په دې مورد باندې هغه د کومو هیات چې تللی و د هغو نتیجې د کار نه دي راغلي.
د طالبانو حکومت کې به خبري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ایران او پاکستان سره د دغه پیښې په اړه پلټنې پیل کړي خو لا کوم کار شواهد او اسناد چې په خبره یې د ایراني ځواکونو لخوا د افغانانو وزن وښيي نه دي موندلي. دغه سرچینې ادعا وکړه چې په رسنیو کې خبري سوې ویډیوګانې د څو تنو هغو افغانانو دي چې په خبره یې تیره اونۍ د ایران او پاکستان ترمنځ د ساروان په کلاګان سیمه کې د قاچاقبرانو او ایراني پولیسو تو ترمنځ جګړه کې گیر سوی و چې په خبره یې په هغه پیخه کې یوازې یو افغان وزل سوی او 15 تنه نور ټپیان سوی دي. سرچینه زیاتوي چې د طالبانو حکومت ټاکل سوی پلاوی د غیپولي تاثیر مټول روغتیاي مرکزونه او د پیخې سیمه لنګدې څارلې خو په دې اړه یې څه نه دي موندلې. خو د دغه پیخې په اړه خبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. له افغانستانه بهر او دننه ډیرایو سیاسي چیرو ډیپلوماټیکو استازولیو د بشري حقوقو سازمانونو او ان عام خلکو هم د پیخه غندلې دا. تازه د افغانستان د ډیپلوماټیکو او قونسلي چارو د همغږي شورا چې د تیر جمهوریت نظام لخوا ټاکل شوی چارواکي مشري کوي له ملګرو ملتونو د ایران پر پوله د دغو افغانانو د وزل کېدو د پیښې په اړه د کره او هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کړې ده. دغه شورا د جمعې په ورځ په خبر پاڼه کې له ایراني چارواکو غوښتي چې د افغان کډوالو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالی ودروي او د دې پیښې عاملینو ته سزا ورکړي. خو ایراني چارواکي دغه پیښه ردوي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي مخکې له دې ویلي و چې د ایراني ځواکونو په ډزو کې د لسګونو افغانانو د وزل کېدو خبرونه ناسم دي. دا په داسې حال کې ده چې د حلواش په نوم د بشري حقوقو خبرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خبروي د سه شنبه په ورځ راپور ورکړ چې ایراني پولیساتو په لسګونو هغه افغان کډوال چې غوښتل ایران ته واوړي پرې ډزې کړي او وزلې دي. دغه بنسټ د څو ویډیوګانو په خبرولو چې پکې د وزل سویو کسانو جسدونه او ټپیان خودل کېدل راپور ورکړ چې دا پیښه د یک شنبه په شپه د اکتوبر په 14مه د ایران بلوچستان پوله کې د ساروان په کلاګان سیمه کې سوې ده. تر هغه وروسته ازادي راډیو ته هم داسې غږونه رسیدلي و چې دغو کسانو پکې ځانونه د وزل سویو د خپلوانو او د پیښې عیني شاهدانو په توګه معرفي کول او ادعا کوله چې په یاده پیښه کې ګڼ شمېر افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تا تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نه اوري. د بشري حقوقو سار سازمان اندېښنه ښیي چې د اروپایي ټولنې له ملاتړ څخه په ترکیه کې د کډوالو له حقوقو څخه د سرغړونې لپاره کار اخیستل کیږي. یا سازمان پر اروپایي ټولنې غږ کړی څو ډاډ ترلاسه کړي چې ترکیه له ملاتړ څخه د کډوالو له حقوقو د سرغړونې لپاره کار نه اخلي. په همدې اړه جزئیات له سنا کاکړ نه اورو.
په ترکیه کې د افغان کډوالو د ایستلو او دوی سره د ناوړه چلند په اړه د اندېښنو په دوام د بشري حقوقو څار سازمان وایي اروپایي ټولنه باید ډاډ ترلاسه کړي چې دا هېواد د کډوالۍ په برخه کې ملاتړ د کډوالو له حقونو د سرغړونې لپاره نه کاروي. یاد سازمان د اکتوبر په 13مه په خپله ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي په داسې حال کې چې له ترکیې څخه د افغان او سوریې کډوالو ایستل روان دي، اروپایي ټولنه دا هېواد د کډوالۍ د مدیریت لپاره تمویلوي. د بشري حقوقو د څار سازمان په ټکو د نړیوالو قوانینو له مخې د هغو کډوالو ایستل منع دي چې په خپلو هېوادونو کې د ځورونې له جدي ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې تر دې مخکې ویلي وو چې سوریه او افغانستان د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره ناامنه هېوادونه دي. د بشري حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې ډیری کډوال چې په ترکیه کې د خوندیتوب په لټه کې دي قانوني مشورې ته لاسرسی نه لري او له مناسبې ادارې او قانوني پروسې پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو شمېر افغان کډوال بیا وایي چې د ایستلو د پروسې پر مهال له ناوړه چلند سره مخ کیږي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د ترکیې د ډیپورټ په مرکز کې وخت تیر کړی، په دې مرکزونو کې د کډوالو د وضعیت په اړه وایي.
راتلله وهل ټکول به کول چا نشوي کولای زنګ ووهي او خپل کورنۍ ته احوال ورکړي. د چا اعدام نه قبلېده، ډېری کسان ډیپورټ کول، یوازې ځینې همداسې چانسي آزادېدل. داسې کسان دي چې یو کال 15 میاشتې 14 میاشتې هلته تیروي او برخلیک معلوم نه وي.
په ترکیه کې د کډوالو د ایستلو په مرکزونو کې د کډوالو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د اندېښنو سربېره یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې که بیرته افغانستان ته ستنه شي ژوند یې له ګواښ سره مخ کیږي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
که زه بیرته هېواد ته ولاړه سم یو کړکېچن حالات خورا سخت نامطلوب او نامعلومه شرایطو سره مخ کیږم او ان امکان شته چې زما او زما د کورنۍ ژوند له ګواښ سره مخ شي.
د بشري حقوقو څار سازمان اندېښنې او د افغان کډوالو د څرګندونې داسې مهال دي چې تر دې مخکې د امریکا پولیټیکو او د جرمني شپیګل رسنیو راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د ایستلو په هغه مرکزونو کې چې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته جوړ شوي له تاوتریخوالي، وهلو ټاکولو، ناوړه چلند او زور زیاتي سره مخ دي. د دغه رسنیو د راپورونو له مخې دغه مرکزونه کډوال په زوره مجبوروي چې د پخپله خوښه ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې موافقه وکړه چې د پراختیایي مرستو، سوداګرۍ، ډیپلوماسۍ او ویزې پالیسۍ په ګډون د ټولو موجودو لارو څخه کار واخلي تر څو خپلو هېوادونو ته د غیر قانوني کډوالو ستنول ګړندي کړي.
په ګاونډي هېواد ترکیه کې مو د افغان کډوالو په اړه راپور واورېده. دا تنه ګاونډي هېوادونه نه دي چې افغانان پکې د کډوالۍ په اړه افغانان هلته ځورېږي او یا هم ستونزې لري. ډېر شمېر افغانان اوس په اروپا او امریکا کې هم کډوال دي. اوس هم یو راپور لرو پر هغه افغانانو چې په اروپا کې د اروپا په جرمني هېواد کې میشت کډوال دي. دوی هم ځینې ستونزې لري چې په دې راپور کې ورته کتنه شوې ده او یو نوی نظر پوښتنه ښیي چې په جرمني کې میشت ډیر افغانان په ځانګړي توګه د استوګنځایونو په موندلو کې له توپیری چلند نه زوريږي. د دغه نظر پوښتنې پایلې چې په برلین کې د کډوالۍ او ادغام مشورتي شورا له لورې په آنلاین توګه ترسره شوی تازه خبره شوې ده. په همدې اړه جزئیات له فیروز عزیزی اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د
په برلین کې میشته د ادغام او کډوالۍ شورا یو نظر پوښتنه ښیي چې په جرمني کې ډیری افغان کډوال د سرپناه او استوګنځایونو په موندلو کې له توپیري چلند سره مخ دي. د دغې شورا د نظر پوښتنې په پایله کې چې د جمعې په ورځ ناوخته یې خپره کړې په کې راغلي چې افغان کډوال له توپیري چلند او تبعیض سربیره دغه هیواد کې پاتې کېدو ته لیواله دي. دغه نظر پوښتنه په آنلاین بڼه په یاد هیواد کې له 1809 افغان کډوالو سره د 2023 کال له نومبر نه د 2024 کال د اپریل میاشتې په ترڅ کې د مرکو له لارې ترسره سوې ده. په نظر پوښتنه کې 90% ګډونوال نارینه او 9% ښځې دي او د دغو ځواب ویونکو له ډلې اتش پی تسلنه د تیر 2021 کال راهي سي جرمني تتللي دي دا نظر پختنه خي چې ډیرای افغان کډوال لا هم د ادغام په لمړی پړاوونو کې دي خو پټه کوي د افغانستان اوسنۍ حالات ته پکاتو ډیرای تخ افغانان به په جرمني کې تر ډیره موده پاتې سي په دې ډله کې 25 سلنه ل 2015 کال د 2020 کلونو په ترڅ کې او وسلنه هم ل 2015 کال مخکې د غهواد تکډوال سوي دي د دغې نظر پختنه لمخي د یادې مشورتي شورا د علمي کارپوهانو لخوا تر سره سوې هغه تعبیس یا توپیری چلان چې افغانان ورسره په جرمني کې مخ دي د هغوی په مالی وضعیت پورې اړه لري د دې نظر پوښتنې ځواب وینکو ویلي هغه کسان چې مالی وضعیت یې ښه دی د نورو په پرتله د جرمني ټولنې سره تړلي پاتې کیدل کم محسوسوي جرمني کې دوه میشت کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له تیرو دریو کلونو راهیسې ورغلي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نومونه خپاره سي ازادي راډیو ته وویل
افغان مهاجرین په آلمان کې د کور په برخه کې له تعبیس سره مواجه دي یوازې د کور په برخه کې نه په هره برخه کې مثلا زه یو په یو هایم کې ژوند کوم چې دلته اصلا د هایم د ژوند ځای نه ده یو څلور لس کاله د کور د قدامت کې شل کاله مخکې د ترمیم شوی بیا وروسته له هغه نه نوي ترمیم شوی زموږ دروازې دومره خراب دي هر څه مو خراب دي په کور کې مو موږکان پیدا شوي دي مرکز ګرمۍ مو خراب دي د تودو اوبو هغه سیستم مو خراب ده کله چې زه ماشومان مینځم واقعا دوی زاړي یو چیغې وهي څه اوبه سړې دي موږ سرځان نسو مینځلی تشناب یخ نه موږ بار بار مثلا حوض ماستر ته ورغلي یو ورته ویلیم دي هغه رئیس دې هایم ته مو ویل دي هیڅوک هم په دې باندې سر نه ګرځوي
متاسفانه ما در هایم که زندگی میکنیم که در حدود 10-11 فامیل لیجه زندگی میکنه
لبدا مرغه مونږ په داسې هایم کې اوسېږو چې دلته شاوخوا 12 کورنۍ اوسېږي لبدا مرغه په خلنځای حمام او تشنابې کې دی چې ټول خصوصا ښځې له ستونزو سره مخ کړي مونږ څو ځایونو کې د کور لپاره غوښتنه کړې خو د دې لپاره چې د جاب سنټر اړوند یو او دندې نه لرو مونږ ته کورونه نه راکوي دولت هم له موږ سره مرسته نه کوي
د دې نظر پوښتنې هدف د افغان کډوالو د کډوالۍ بڼو او نړیوالو اړیکو په اړه ښه پوهېدل او د دوی د ژوند شرایطو په اړه میکانیزم چمتو کول بلل سوي دي په جرمني کې میشت افغان کډوال داسې مهال د توپیری چلند په ځانګړې توګه د کورونو او استوګنځایونو د ستونزو په اړه شکایتونه او اندېښنې مطرح کوي چې د 2021 کال اګست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانانو چې د جرمني له بېلابېلو بنسټونو او ادارو سره کار کړای وو او یا یې ژوند له خطر سره مخ و دغه هیواد ته انتقال کړل سول له دې مخکې هم جرمني ته نویو کډوال سویو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرپناه او استوګنځایونو د کموالي په اړه شکایتونه مطرح کړي وو
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
وسم د سیمینه یو راپور د اسرائیل حکومت وینن شنبه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر خوا یو بی پیلوټ الوتکه توغول شوې ده په دې پیښه کې چاته مرګ ژوبل نه ده وخت یو د ایران رهبر ژمنه کړي چې حماس ډله به د خپل لوړ رتبه مشر تر وجل کې دوه وروسته د اسرائیل په وړاندې خپل مبارزه ته دوام ورکړي د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو ترورستي سازمان ګڼي بل خو بیا د لبنان حزب الله ډلې ویلي چې د اسرائیل د شمال پر لوري یې تو غندی هم مشتلې دي نور حال په دې راپور کې
د اسرائیل حکومت وای دغه بی پیلوټ الوتکه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر لوري نن توغول سوي خو مرګ جوړ نه ده اړولې په اسرائیل کې نن سهار وختي د لبنان له لوري د انداختونو د خطر زنګونه وژغول سول د اسرائیل حکومت ویلي یو بی پیلوټ الوتکه په قیصریا ساحه کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر لوري توغول سوی و چې نه نتنیاهو او نه میرمنه هغه وخت په کور کې و او په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې دا پیښه داسې وخت سوی چې د ایران له ملاتړ د برخمنې حماس ډلې له متحدې ډلې حزب الله سره د اسرائیل جګړه په وروستیو اونیو کې سخته سوې ده په سپتمبر میاشت کې بیا د یمن حوثی اغیانو د بن ګورین هوایي ډګر پر لوري هغه وخت یو بالستیک توغندۍ ویشتلې و چې د نتنیاهو الوتکه په کښېناستو وه د هغې میزایل مخه نیول سوې وه په همدې حال کې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي ژمنه کړې چې د حماس ډلې د لوړ رتبه مشر یحیا سنور له وژل کېدو سره سره به حماس ډله د اسرائیل په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي خامنهي پرون جمعه ویلي د سنور مړینه دردونکې ضایعه وه خو د پوینا حماس د خپل نورو مشرانو لوجل کېدو وروسته هم خپل مبارزه ته دوام ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. سینوار چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل د ناڅاپي حملې اصلي ترا ګڼل کیږي، تیره پنځشنبه وژل سو. پر اسرائیل هغه حمله په غزه تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې د پایل سبب سو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبريال دروختونونو د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې په غزه کې د اسرائیل په څو تازه حملو کې د ماشومانو په ګډون 21 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي چې د اسرائیل د شمالي شهر حیفا پر لورې د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر قوي مورچلونو د اسرائیل د حملو په ځواب کې توغندي وشتلې دي.
له خبرونو ور اخوا
برخې شوی یو شمیر افغان نجونې او د ښځو د حقونو د خوندیتوب په ځینو بنسټونو یو ځل بیا په کاره بیل زده کړو افغانستان کې د خوندیتوب د تړل کېدو پړند ښنه خودلې ده، او د خوندیتوب دروازې چې د دوی پر مخ غوښتنه کړې ده چې د خوندیتوب دروازې د دوی پر مخ پرانیستل شي. په همدې اړه زموږ همکار حدیث پردیس راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د ختیځ مدیترانه په سیمه کې د کولرا تر ټولو ډیره پیخي په افغانستان کې ثبت شوې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ د اکتوبر 13مه د روان کال د سپتمبر میاشتې د نړیوال احصایې په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې 1,305 پیخي ثبت شوې چې دا د ختیځ مدیترانه په سیمه کې تر ټولو لوړ شمیر دی. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې که څه هم د ختیځ مدیترانه سیمې په 15 هیوادونو افغانستان، سودان، پاکستان، یمن، سومالیا کې د کولرا پیښې شپږ سلنه کمی شوی، خو په مړینه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
قدرمن اوریدونکو، فکر کوم چې دغه راپور د کولرا په اړه وو. تاسو خوراندې په خبرونه کې د یو تخنیکی ستونزې لامل مونږ ونه شوې کړی چې دا راپور نور تاسو ته وړاندې کو. اوس هم ورزو د خبرونه بل راپور ته د اکتوبر په 13مه د خوست د لکناو په سرحدي سیمه کې یو پخوانی دښمنی چې درې کسان پکې وژل شوی دي او یو تر پکې ټپي شوی وو، د قومي مخورو او دینی عالمانو په منځګړیتوب په دوستۍ بدله شوه. یا د دښمنی 14 کاله مخکې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې د یوې ټوټې په سر شوی و چې په دې کې د ښکېلو طرفونو ترمنځ نښته هم شوی وه او یو کس پکې سهمن وژل شوی و. قومي او خپلمنځي شخړې په پښتون میشتو سیمو کې په ځانګړي ډول خوست کې له مهمو ټولنیزو ستونزو ګڼل کېږي او د ښکېلو خلکو د ژوند د ټول اړخونه زیانمنوي. په همدې اړه د نجیب الله لوخیل راپور چمتو دی، تاسو یې واورئ.
که څه هم په کلي او قومونو کې شخصي او قومي دښمنۍ له پخوانه د یوې مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوي، خو د روغ جوړو په روان بهیر کې دا ځل د خوست د لکڼو په ابراهیم کلي کې د دوو کورنیو ترمنځ 14 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. یاد دښمني چې د ځمکې د یوې ټوټې د ملکیت پر سر رامنځته شوې وه او د قومي مخورو او دیني عالمانو په هڅو پای ته ورسېده، په کې د ښکېلو طرفونو 2 تنه وژل شوي او یو ټپي و، خو درېیم کس بیا د دوی ترمنځ په وسله واله نښته کې سهوان وژل شوی و. د پخوانۍ دښمنۍ د یو ښکېل لوري یو استازي ګلزار عالم مشال راډیو ته وویل:
نن دا روښان دي وکړو، دا د علاقام سپینګیري مشرون عالمون مشرون ورک ما کوي، دا ورو بالو مړ کړو، خدای مړ کړو، دای مړ کړو. نن دا د خدای رخصان ده، دا روغري دي مشرون وسیو وګي مسره گاډي کړلې، خپ احترام، خپ عزت، خپ قدر، شکر شدای می ولیدل سپیلس کوله وتل په سپیلس کول کې منو سره لیدل ورانې نه تاروغل
سولکون کې دي ته خو خو چې د قومي مخورو او دینی عالمانو په منځګړتوب د کلونو کلونو اوږده دښمنی ختمه، د ځمکې کشالای حل او د یو بل پر وړاندې مرچو را کوز شول. د یو بلخ کې لوري استازي ظاهر شاه ویل:
نو پیغام ټول مسلمانانو ورونو ته دادا چې خپل کې وروري وکړي، په ورای کې خواند او محبت دا او برکت دا او مینا محبت خدا نه پرتو هیڅ کوم معنا نه لري او بده پیل لري او خرد جان لري.
قومي مخاور او دینی عالمان د دښمنه ژوند ډیر زورون کوي، خیاوی د دوی حسادت چې په خپل نګدي او لري قومونو کې د خلکو ترمنځ ستونزې حل کی. یو تنځایی اوسیدونکی مولوی محمد علی شاوی:
دا تسلسل د الله جری ولري نور قومونو نور ملتونو ځکه افغانان ډیر وزور ودل د څلوي خپل سپوسا دا په دې غم او درد او قتل او قتال کې دي نور د الله د امن او د صلح د آرامۍ فضا د الله منځ کې
دی. یادونه ورده د یو شمیر نور پښتون میشتو سیمو په شان لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوس کې هم له پخوا د کرنیزو ځمکو غرونو او سرځایونو د ملکیتونو پر سر دښمنۍ رامنځته شوي، خو په وروستي یو کال کې د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په هڅو ګڼې دښمنۍ پای ته رسیدلي او دا بهیر په چټکۍ روان دی.
قدر من اوریدونکو، مخکینه راپور چې نشر ته چمتو نه وو، وس نشر ته چمتو دوی راپور د هغه جنونو او هغه بنسټونو یا د خزو د حقونو د خوندیتوب بنسټونو په اړه دی چې د جنونو د خوندیو د تړل کېدو په اړه اندېښنې خودلې دي.
که څه هم په افغانستان کې لښپګم ټولګیو پورته د انجونو پر وړاندې د خوانځیو لټړل کېدو څه باندې درې کاله تیریږي، خو له زده کړو به برخې شوې انجونې وایي لا هم د زده کړو په اړه هیله منې دي. پروانه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې په کابل کې د نهم ټولګي زده کوونکي و، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم له زده کړو د بې برخې کېدو په اړه اندېښمنه ده، خو یې تمه ده چې یو ورځ به دغه وضعیت بدل شي او بیا به ښوونځي ته لاړه شي.
ما همیشه د مکتب نمرې اول بودم او وخت بس شو،
زه تل په ښوونځي کې اول نمره وم، خو کله چې مې ښوونځی وتړل سو فکر مې کاوه چې نړۍ مې لمنځه وړل سوي. هر سهار چې له خوبه پاڅېږم د ښوونځي په اړه فکر کوم چې ډېره مې زوروي، خو باور یم چې وضعیت هیڅکله په یو حال نه پاتې کیږي. موږ هم له شرایطو سره ځانونه نه دي تړلي، دوام ورکوم او باور یم چې ښوونځي به یو ورځ پرانستل شي.
مرسل چې په لوګر ولایت کې د لسم ټولګي زده کوونکي و او لزده کړو به برخې شوي ورته هیله لري. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
زه هغه یو تند زده کوونکو څخه یم چې د علم د زده کړې څخه به برخې شوي يم. د مکتب دروازې دمون پر مخ تړل شوي دي. زه هیله لرم چې زموږ مکتبونه برته زموږ پر مخ لاړ شي او د علم زده کړې ته موږ برته لاره پیدا کړو او خپل وطن او د خلکو ته خدمت جوګه شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګډو نونو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو په کراتو له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. طالبانو په افغانستان کې د 2021 کال اګست میاشت کې په بیا واکمنېدو سره له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړې او د 2022 کال په وروستیو کې همداراز پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه.
دا میدان وردګ ولایت کې د حیواناتو د پوستکي دانو یا لمپیسکن ناروغي د مخنیوي لپاره کمپاین پیل شوی دی چې په ترڅ کې د دې ولایت د مالدارانو د حیواناتو واکسین کول پر تر سره کیږي. دا کمپاین د پی او موسسې په مرسته پیل شوی او د کرنې ریاست مسولین وایي چې لمپیسکن یو وژونکی او ساري ناروغي دی چې په چټکۍ سره د حیواناتو ترمنځ خپریږي. که د دې ناروغۍ درملنه پر وخت ونه شي، د حیواناتو د مړینې او مالدارانو ته د درنو مالی زیانونو لامل ګرځي. په همدې اړه زموږ د همکار راپور ته غوښی.
د لمپیسکن ناروغي یو خطرناک او ساري ناروغي ده چې د حیواناتو د پوستکي په سطح د دانې جوړېدلو تابه او د پوستکي د ضایعاتو لامل کیږي. یا د ناروغي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې زیاته سوې او د میدان وردګو ولایت مالداران هم ورڅخه کړیږي. اوس په دغه ولایت کې د پیو په نوم یو موسسې د دغه ولایت د کرنې او مالداري په تخنیکي همکاري د یادې ناروغي د مخنیوي کمپاین پیل کړی دی. ډاکټر محمد الله شهید زوی د میدان وردګو ولایت د کرنې په ریاست کې د حیواناتو د څانګې مشر دی.
واکسین چې تاسو ته ټول عام خلکو ته معلومه ده، لمپیسکن په نامه باندې ده، یا د پوستکي د دانو ناروغي ده چې دا ډیره خطرناکه وخیمه ناروغي ده او تیر کال هم ډیر حیوانات تلف کړل او ډیرو مالدارانو ته مالی زیانونه واړول. نو دغه په هغه باندې تقریبا موږ 2012 واکسین د فیو په همکارۍ باندې موږ راوړ پرون له وزارت نه، او هغه په دی ولایت کې به ټول ولسوالیو کې مختلف دوزو باندې تطبیقیږي.
مالداران هیله لري چې د دې کمپاین په منظم ډول تر سره کېدو سره به د دې ستونزې کمې سي او د حیواناتو د مړینې مخه به ونیول سي. محمد نادر د میدان وردګو ولایت یو ځایی مالدار دی او وایي چې تیر کال زموږ په کلي کې ډېری غواګانې په یادې ناروغۍ اخته سوي چې لامل یې ګڼ شمیر غواګانی مړې سوي.
پیسکن ناروغي داس ناروغي د وایروسي ناروغي ده چې په حیواناتو کې منځ ته راځي، د دانو په شکل منځ ته راځي، د حیواناتو پوستکي باندې دانې منځ ته راځي. او دا ناروغي چې دا یوه وایروسي ناروغي ده، د یوه حیوان څخه بل حیوان ته هم انتقالیږي.
قدرمنو اوریدونکو، راپورونه هم دومره و، مننه چې تر دې دمه را سره وی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریده، اوس هم په سټوډیو کې فایزه را سره ده، زموږ همکاره د بوړان.